واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو مې
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
وایان سلیمان شاه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو له امله لږ تر لږه 15 کسان مړ شوي دي. د طالبانو د انتقالي حکومت د قدرتي آفتونو د چارو د انسجام وزارت ویلي دي ممکن چې د مړو شمیر نور هم لوړ شي. ملګرو ملتونو هم په لوګر، غزنی، پکتیا او میدان وردګ ولایتونو کې له پرله پسې اورښت نه وروسته د موسمي سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی. په سلګونو کورونه ویجاړ شوي او زراعتي ځمکه تباه شوې. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وای چې 2000 کسان د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له امله له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. د ریپورټونو له مخې له بلخاب نه نږدې 6000 کورنۍ بامیانو او شاوخوا نور ولایتونو ته اوختي دي. څونه مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او د شیعهګانو د یو سیمه ییز بانفوذه قومندان مولوي مهدي مجاهد د وسلوالو طرفدارانو ترمنځ جګړې شوې وې. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د طالبانو انتقالي حکومت د بشري حقوقو د څار د نړیوالې موسسې هیومن رائټس واچ هغه ریپورت رد کړی دی چې پکې ویل شوی چې چارواکو د کونړ او ننګرهار په ولایتونو کې له وژلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان د ولایت څخه باندې سلو غړو مړي په ویالو او کانالونو کې غورځولی وو. مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد نن د جمعې پر ورځ ویل چې په دې اړه خپرې شوې اوازې حقیقت نه لري. نوموړي ویل چې بشپړ تحقیقات سرته رسیدلی دي خو د یو کس مړی هم ونه موندل شو. مجاهد زیاته کړه چې د مشهورو نړیوالو سازمانونو لخوا د پروپاګند په اساس په دې اړه د اندېښنې ښودل د تاسف وړ دي. د طالبانو حکومت د لوی اختلط در رسیدو په مناسبت د 14 ولایتونو 915 قیدیان له بند نه آزاد کړي دي. ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه کسان د کوچنیو جرمونو د ارتکاب په تور په بند کې پراته وو. د رویټرز خبري اژانس د ریپورت له مخې توقع ده چې متحده عربي امارات او د طالبانو حکومت به د هغه عربي هیواد لخوا د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمول د افغانستان د څو هوایي میدانونو د چارو د سنبالولو په غرض موافقت نامې لاسلیک کول پر راتلونکو څو اونۍ کې اعلان کړي. اژانس وایي که څه هم چې د طالبانو حکومت په دې ارتباط له ترکیه او قطر سره هم څو وارې مذاکرات کړي وو او د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې د چارو د سنبالولو ذمہواری متحده عربي امارات ته ورحواله کړي. اژانس وایي افغانستان چې اوبو ته لار نه لري هوایي میدانونه له بهرنۍ نړۍ سره د ارتباطاتو د خوندي ساتلو یوازینۍ لار ده. د طالبانو د انتقالي حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد چې قطر ته په یو رسمي سفر تللی پرون د پنجشنبې په ورځ په دوحه کې د قطر د پوځ لوی رئیس ډګر جنرال سلیم بن حمد بن محمد بن عقیل النات په شمول له لوړپوړو پوځي قمندانانو سره ملاقاتونه وکړل. مولوی محمد یعقوب او ملګری حیاتی د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره هم وکتل او ورسته د قطر د ملي دفاع د الخدمت الوطنیه اکاډمۍ نه لیدنه وکړه. په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یونما له نوي موقت مشر مارکس پورتزل سره ملاقات وکړه. د یونما په یو مطبوعاتي بیان کې راغلی چې دواړه د افغانستان د موجوده وضعیت په باب وغږیدل. کرزی له پورتزل سره له ملاقات نه وروسته د ټوئیټر په پاڼه ولیکل په دې باور دی چې ډیالوګ او مفاهمه په افغانستان کې د سولې او استحکام د ټینګولو یوازینۍ لار ده. کرزی د نجونو د خونځو د پرانستلو او خوځو ته په دولتي ادارو کې د کارون د برابرولو پر اهمیت تاکید وکړ. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی یو ځل بیا د نجونو د تعلیم او زده کړې پر اهمیت تاکید کړی او ویلي دي چې په دولتي ادارو کې د ښځو شمولیت ضروری دی. ښځې د هیواد د ټول نفوس سمه نیمایي برخه تشکیلوي، باید چې له پامه ونه غورځول شي او د اقتصاد په شمول د ژوند په ټولو برخو کې باید رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د سار دفتر سیګار په خپل تازه د میشتنی ریپورت کې ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوال پراختیا ادارې یا یو ایس ای ډی په افغانستان کې د 2001 میلادي کال نه د 2020 میلادي کال د اگست تر پای پورې برابر 200 میلیون ډالر پر مطبوعاتو او د مدني ټولنو پر فعالیتونو باندې لګولي. د ریپورت لمخې یو ایس ای ډی د افغانستان تر ټولو غټه مطبوعاتي شبکې موبی میډیا ډلې په فعالولو باندې 2.2 میلیون ډالر ولګول. د فارن پالیسی د متبر مجلې په تازه غنه کې چې جولای په ومه چاپ شوی د افغانستان په باب په یو وګدې مقاله کې د متحده ایالاتو حکومت ته توصیه شوی چې د هغه جنگځپلې هواد په مقابل کې د درمیانه او منځنۍ لارې غوره کړي. د مقاله د لیکونکي صادق امینی په باور د زیات فشار واردولو او یا د پامه غورځولو پالیسیو په بخا وختونو کې کار ورنه کړ. د مقاله لیکونکي وای ورسره لاغه چې په خانه جمهور رئیس اشرف غنی د 2020 میلادي کال په اگست کې افغانستان نه وتښتید او طالبانو قدرت ونیو. دا ښکاري چې نړیوالو تر زیاته حد پورې افغانستان وس هیر کړی. صادق امینی لیکي طبي خبره ده چې د متحده ایالاتو لپاره فعلاً یوکرین اولیت لري خو افغانان هم د اقتصادي او سیاسي ثبات په خاطر نړیوال ملاتړ ته اړ دي. زمونږ غږ د واشنگتن نوري په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن بلونی منځنی ختیځ ته په سفر روانيږي. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډا کاسوارا وای توقع ده چې ښاغلی بایدن به د سیمې له هیوادونو سره د اسرایلو د لا زیات نږدې کېدو کوشش وکړي او هم به د خلیج د عربي هیوادونو نه وغواړي چې په مارکیټ کې د انرژۍ د بیې د لوړېدو په وجه چې پر صارفینو باندې کوم فشار وارد شوی د خامو تیلو د پم کولو لارې دی په کمولو کې مرسته وکړي. څارونکو وای بایدن دا سفر په داسې حال کې کوي چې د منځنۍ ختیځ په ټوله سیمه کې جیوپولیټیکي بدلونونه او تغیرات روان دي. نن د جمعې په ورځ د انډونیزیا د بالی په ټاپو کې د جیشل د ډلې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل کیږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د ملاقاتونو په مهال پر یوکرین باندې د روسیې تیرې د مذاکراتو د ایجنډا په سر فرست کې واقع. وروسته له هغه چې د کابینې څو تنو لوړپوړو وزیرانو استعفا ورکړه د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم بالاخره د پنځشنبه په ورځ رسمي خپل استعفا اعلان کړه. او د جاپان په خانه صدر اعظم شینزو آبه نن د جمعې په ورځ د انتخاباتي کمپاین په وخت د یو ټوپکوالا په ډزو کې په سینه باندې د لګیدو لامل په روغتون کې سا ورکړه. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مولا عباس تانیکزی یو ځل بیا په سیاست او اقتصاد کې د شوزو په وړاندې ټینګار کړی دی او ویلي دی چې په حکومت کې د شوزو کار ته هم اړتیا شته. شغلی سانګزی دا څرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر افغان کارکونکو په ټویټر او فیسبوک باندې د شپږم ټولګي څخه د نجونو د پورته شوونځیو د پرانیستلو کمپاین پیل کړی دی. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت برسل ملا شیر محمد عباس سانګزی تیر ورځ کابل کې د خزینه سوداګرو د یو نندارتون د پرانیستلو غوړې ته ویلي چې خزی باید په سیاست، اقتصاد او د ژوند په نورو چارو کې پاله ونډه ولري.
کدا ملک کوم جوړ نه کوم ته دامل بل څوک نه جوړي، دا په خپل افغانان دامل جوړي، دامل بازارګان، دا په پښتون، دا په تاجکان، دا په بلوچستان سره یو ځای کې دامل کو جوړي، خوایل دی ورونه په دامل جوړي. دا یو څه نه چې تنا نارینه ما پکار کی د خویندو ته همون ضرورت له کار مستحق نیم کښې د افغانستان ته موږ هېڅ باکه په ټول دنیا کې نیم یا اکثر او ځایوته زیاتره د کښې د انسانانو کوم ملکونو کې هېڅ د هیڅ څوک نه اګنور وره موږ هېڅ نه سو اګنور وره د دې جامع مهم کښې باید افغانستان په بیا ودانولو کې د افغانستان په سیاست کې د افغانستان په هر برخه کې په اقتصاد کې باید فعال ونډه ولري. او اشاره او توقعه
ملا عباس سنگزی دغه سرګندونه د مخه هم تشپګم ټولګي څخه پورته د انجینو د خونځې د پرانیستو په اړه سرګندونه کړې وي، خو تر اوسه لا هم افغانستان کې تشپګم ټولګي څخه پورته د انجینو خونځې تړلې دي. افغانستان کې وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدلو وروسته 240 نیوي ورځې کېږي چې د تشپګم ټولګي څخه پورته د انجینو خونځې تړلې دي. سیده زکی په نوم د لسم ټولګي یوې زده کوونکې امریکاغه غاښنه راړیو ته ویل چې د طالبانو له مشرتابه څخه تشپګم ټولګي څخه پورته د انجینو د خونځې د پرانیستو په برخه کې د پرلپسي غوښتنو سره سره لا هم د دې خوځي تړلې دي.
حق ما دانش آموزا در نظر گرفته شوم.
سیدی زکی ویل زمونږ حق دی راکول شي د شپږم ټولګي څخه پورته د انجینو خوځي دي پرانیستل شي، تر څو موږ کولای شو چې خپل زده کړو ته دوام ورکړو. د دې سربېره هغوی چې قدرت کې دي ورڅخه مو غوښتنه دا ده چې د ښځو حقونو ته دي پاملرنه وکړي، د ښځو حق دی ورکړل شي تر څو هغوی خپل کارونو ته ستنی شي.
کارهایشان برګردند.
په تیرو لسنینو میاشتو کې د شپږم ټولګي څخه پورته د انجینو خونځیو د تړل کېدو په غبرګون کې د طالبانو له حکومت څخه په پرلپسې ډول د نړیوالې ټولنې د غوښتنې سربېره په افغانستان کې د مدني ټولنې فعالینو د لاریونونو او غونډو په ترڅ کې د انجینو د خونځیو د پرانیستلو غوښتنې کړې. د دغو غوښتنو په لړ کې د جمعې د ورځې رئیس په زیات شمېر د ټولنیزو رسنیو افغان کارکوونکو د فیسبوک او ټویټر له لارې د انجینو خونځي پرانیزي تر عنوان لاندې یو کمپین پیل کړی. دا کمپین په داسې حال کې پیل شوی چې په کابل کې د طالبانو د عالمانو د شورا مشر مولوی فقیر الله پایک وایي چې ډېر ژر به د انجینو خونځي پرانیستل شي. ښاغلی پایک امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان د انجینو د خونځیو د پیلېدو مخالف نه دی. ښاغلی پایک ویلي چې د انجینو د خونځیو د نه پرانیستل کېدو یوازینی علت دا دی چې باید د انجینو ځایونه جلا وي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د اوږدې مودې راهیسې د انجینو خونځي له هلکانو جلا دي او ښوونکي او اداري کارکوونکي هم تر ډېره ښځې دي. د دې دمخه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د خپل مشرتابه په امر د یوې طرحې تر چمتو کولو د امری سالی پورې د انجینو خونځي تړلي دي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده وایي حکومت د امریکا متحده ایالاتو او نړۍ سره شې او پیاوړي اړیکې غواړي. ملا هیبت الله اخونزاده د لوی اختر په پیغام کې گاونډیو هیوادونو او نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ پېښ نه سي او له ټولې غوښتي چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. یو شمیر څېړونکي وایي په افغانستان کې د ترګرو ډلو د شتون په اړه د طالبانو دریځ روښانه نه دی او له دې کبله نړیوال اندېښمن دي. یو شمیر افغانان په دې باور دي چې تر هغه چې طالبان په کور دننه د نجونو د زده کړو، میرمنو د کار او اړینو ازادیو په ګډون انساني حقونه خوندي نه کړي او اداره یې ټول شموله سوي نه وي، نړیوال مشروعیت به تر لاسه نه کړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د چهارشنبه په ورځ د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې امریکا او نړۍ سره متقابل تعامل او تعهدات په چوکاټ کې خې او پیاوړي ډیپلوماټیکي، اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي. ملا هیبت الله په داسې وخت کې د څرګندونه کړې چې څورځې مخکې په کابل کې د علماو په لوی غونډه کې ویل چې خپل واک دی نړۍ د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي، موږ مستقل یو او د هیڅ فرمایشات نه منو.
د دې نړیوالو سره اړیکې غواړي، ولې د نړیوالو د اړیکو اصول او یا د اړوي د شرایطو د پوره کولو لپاره هیڅ وړاندیز نه لري. د وای چې موږ خاوه د بل چا په ضد نه کاریږي، په داسې حال کې چې هم د نن شپه د نظر راکټ د ازبکستان پر خاوره باندې زموږ د خاورې تخویشته سول د ناعن د ترهګرو ډلې موجودیت او د هغوی په اړه باندې د طالبانو ګونګ سیاست د نړیوالې ټولنې لپاره دا خطر راپورته کوي چې آیا طالبان هغه څه چې وایي واقعا په عمل کې غواړي عملي کې او یا عملي کولای شي.
په ورته وخت کې د طالبانو بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي متوازن سیاست کاروي او د نړۍ د هیڅ هیواد سره ستونزه نه لري.
اوس موږ هیڅ سره مشکل نه لرو، بهترین متوازن سیاست هم په کار اچولی ده او خپل اسلامي او ملي ګټې معیار ګرځولي دي، نه د افغانستان خاوره او حکومت او ولس د چا د ګټو لپاره قرباني کوو او نه دی وو د ګټو لپاره د بل په خلاف باندې اقدامات کوو.
د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر په داسې وخت کې د خپل حکومت د بهرنی سیاست ننګ کوي چې د لسو میاشتو په تیریدو سره هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې.
تر هغه پورې چې د نړیوالو دغه اصول او شرایط په ډیر رانا باندې باندې نوی تثبیت شوی او ډاډمن شوی، تر هغه پورې په دغو مناسباتو کې تغییر رانه شي او دغه ډول ګونګ او نامعلوم مناسبات به دوام.
د طالبان مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په خپل پیغام کې ویلي چې دوی د خونې او روزنې بهیر ته خاصه توجه کوي، خو د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو پرانستلو یادونه نه ده کړې.
طالبان د چا سره مشکل نه لري، خو ستونزه دلته ده چې موږ دلته په افغانستان کې د نجونو په مخ مکاتب تړلې دي، د ښځو حقوق تر ډیره بریده تر پښو لاندې شوي دي، د مدني ټولنو د جورنالستانو د مطبوعاتو قوانین رعایت نشته، د نړیوال ډیر منشورونه چې دي هغه هیڅ په افغانستان کې رعایت کیږي نه. بلې، طالبان ښې اړیکې غواړي، خو د ښو اړیکو دپاره به دلته اسباب لټوي.
او زه فکر کوم چې دوی اوس پوه شوي دي چې لوی فرصت دوی په دا تېرو لسو میاشتو کې له لاسه ورکړی. د بشري حقونو لپاره نه تمکین کول د نجونو او د ښځو په وړاندې د دوی سیاست او هغه د حاکمیت په برخه کې چې دوی خپل حاکمیت باید په یو مشروع حکومت مبدل کړي، دې برخه کې د دوی نیمګړتیا د دې سبب ګرځي چې هیڅکله دوی په رسمیت ونه پیژندل شي.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د طالبانو لخوا د ملایانو لوی غونډه سمبولیکا او تر ډیره د طالبانو یو خپل غونډه بلل. واشنگتن
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 1498 شپته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 1508 شپته چنل کې اوریدلای شئ.
لمالتیامو دتل پشان مننه. رپورتونه دوام ورکوه. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت خبر ورکړ چې همدا اونۍ د جی شلو یا د نړۍ د شلو بډایه او پرمخواده هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به ګډون وکړي. داسې اټکل کېږي چې په دې غونډه کې به په اوکراین د روسیې یرغل یو ځل بیا محوري موضوع وي. سپینمانی وایي د روسیې جمهور رئیس په ژور یو طرفه دریست کې بند پاته دی. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د اوکرين موضوع همدا اونۍ د انډونیزیا په بالی ښار کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي او شتمنو هیوادونو په غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیرانو په بحث بدل کیږي. د جی شل هیوادونو غونډه په رسمي ډول د نومبر په میاشت کې کیږي.
زه په داسې موقف کې نیم چې د ټول حالت په اړه معلومات ورکړم، خو دا ویل شم چې د وزیر بلینکن او د سرګی لاوروف ترمنځ د کومې لیدنې تمه نه کیږي.
روسیا وی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د نومبر میاشتې په مجلس کې ګډون وکړي. د دې مجلس کوربتوب د انډونیزیا په غاړه ده او د جی و یا د نړۍ د وو ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو مشرانو هم ویلي چې ګډون کوي. امریکا غاک لسپینی مانی و پختل کامغه وخت مذاکرات لاری کم حل ممکن وسی.
څه چې موږ له جمهور رئیس پوتین څخه وینو، هغه په سم موقف کې نه دی او یا هم نه غواړي چې مذاکره وکړي. نو ستاسو د لومړی پوښتنې په ځواب کې وایم چې زموږ دریز نه دی بدل شوی. موږ د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکو ترڅو د خپلې ولسواکۍ دفاع ته دوام ورکړي او خپلې ځمکنۍ بشپړتیا لپاره وجنګیږي.
روسیا هم په خپل دریز ولاړ ښکاري.
کلکټیو
نه زاپد د فوز انګلی عملیات به تر هغه د موکري چې تر سو د سرالا کومندان له خوا ورکړ شو وظایف تکمیل شوي نه وي.
اوکرين هم همدا خبره کوي.
د مایا الټرناتیو
مونږ بل چاره نه لرو. دا زمونږ د خپلواکۍ، زمونږ د بقا او د ټول اوکرایني ولس د برخلیک خبره ده.
د سیډون کې مارکانسن په باور د شمنکیا د یوې اوګدې جګړې معنا لري. د کانسن په وینا دا روان وضعیت تر دې هم پیچلې کوي ځکه روسیا د سیو څلری چې امریکایي هم غواړي. څلور میاشتې کېږي چې روسی چارواکو د بریټنی ګرینر په نوم امریکایي باسکټ بالر د مخدره توکو کارولو په تور نیولده. امریکا وايي هغه بی ګناه نیول شوی.
There are always
امریکای ادب تل د نورو حکومتونو لخوانی ولکېږي اکثره ته دومره د پام وړ نه ګرځي ځکه دا د محلي قوانینو معمولی تیروتنی وي خو ځین بیا لکه د ګرینر په څیر ډېر توجه جلبوي اصلا موږ به یو جوړه وکړو مطلب په دې موضوع کې چې یو سوزه ډېره د پام وړ و هر یو واړی خپل ارزښت زیات څرګند کړي په بل معنی روسیا غواړي د هغې په خلاصون کې ډېر څه ترلاسه کړي
اوس په څه کېږي څلور میاشتې وروسته په لسګونو زره خلک ووژل شو میلیونونه ملکی خلک بې ځای شو په لوړه کچه ډېرې غونډې او ډیپلوماټیکې هڅې وشوې خو د اوکرين جګړې یو اساسي خبره ثابته کړه چې جګړه ګران ده او د سولې تامین تر هغه هم سخت کار دی
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه سیرنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
پورتونه ته دوام ورکوه د خوراک نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د مرکزی افریقا جمهوریت د جګړو د خلکو د بیزای کېدو د بیوزلی او بیروزګاری د وجه د خوراکي توکو د کمښت سره مخ دي لیزا شلاین رپورت راستولی چې نظرانه یوسف زیه درته لولي
د خوراک د نړیوال پروګرام چارواکي وایي د اټکل کوي چې سکهال به د اجناسو په بیو کې د پام وړ زیاتوالی راشي او د کال 2023 پورې به دغه مسله دوام وکړي دوی وایي د ورجو بیا به 10% د وړو بیا 15% او د نورو سبزیجاتو او د تیلو بیا به د 10% پورې لوړ شي دوی یادول کوي چې دا به د میلیونو خلکو لپاره د خوراکي توکو به دومره لوړ کړي چې هغه به نشي ترلاسه کولای او خلک به د خورولو لپاره ډیرو سختو اقداماتو ته مخه وکړي د دبليو اف پی ویان تامسن فری وای د مرکزی افریقا په جمهوریت کې 2.2 میلیونه خلک د خورو خوندیتوب نه لري هغه وویل
The figure might not shock you out of your seats, but when you look at the population size, that's nearly half the population of the Central African Republic.
مګر کله چې تاسو د نفوسو اندازې وګورئ، دا د مرکزی افریقا جمهوریت نږدې نیمای نفوس دی. او دا ملک اوس د افغانستان، یمن او سویلي سودان په شان دی شو چې د خورو خوندیتوب نه لري. فری وای چې د خورو د کمخ لاسه به ډیر ماشومان د خورځواکي سره هم مخ شي یونیسف وای سکال به په دغه ملک کې د 15 کلونو کم عمره ماشومان د شدید خورځواکي سره مخ شي د غشمیر به لسلنی د لور شي او په دغه حالت اخته ماشومان کې دي شي د مړینې د خطر سره هم مخ شي فری وای چې دبليو اف پی کوشش کوي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د خورو د ضرورتونو پوره کولو لپاره د هغوی سره مرستې وکړي خدای وایي چې د پیسو نشټواله د دوی د هڅو مخنیسی هغه زیاته کړه
our cost of operating are skyrocketing the United Nations World Food program is
زموږ د عملیاتو لګښتونه ډیر زیات ګران شوی دي د ملګرو ملتونو د خورو نړیوال پروګرام په سمدستي توګه د 18.4 میلیون ډالر وغوښتره کوي فری وای چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې چې کوم حال راپېښ شوی دی او د یوکرين د جنگ وروسته چې د نړۍ په ټولو ملکونو باندې اغیز شوی دی هغه وای چې د مرکزی افریقا جمهوریت به د نړیوالو مرستو ته د 2023 کال پورې ضرورت ولري نظرانه یوسف سي امریکا غږ واشنگتن
درنو ورېدونکو سش کال په پېښور کې د لوی اختر لپاره د قرباني غټ او واړه سروې ګرام سوي دي تفصیلی د موسکا ساپی پر پورتګ واوري
لوی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي خو د پېښور د سرویو د پلور په بازارونو کې پلورونکي پیرودونکو ته سترګې پلار دي سکال په پاکستان کې د مالی تورم یا انفلاسیون له کبله د سرویو بې د تیر کال په پرتله درې برابره لوړې شوې دي د سرویو پلورونکي وای د سرویو د بې د لوړوالي له کبله د پیرودونکو شمیر هم ډېر خطر راغلی څاروی اخستون کې وای هغه څاروی چې تیر کال به په شل یا 15 ویزه رو خرڅېدو سکال د 500 زرو څخه لوړ شوې ده.
ډیره غټه منګی ده. پر اوس کال چې کم په 10000 کې دا سکال په 60000 دی. جوړه دې بډیر گا کو سکال کم نه. نو حالات ډیر زیات کل کې چیندې خدای نه بخیر وړو.
منګ راغلی دلته ګډ اخلو کنه 13 کال مغسه و. 20-25 مې دا کال لاغلم 50000 30000 100000 پورې ریټ ته اوس خبر نشي سو کوخلی دا پیره به قربانی سو نه شکوله زکه چې منګای ډیر زیات ده.
په پاکستان کې د سارویو د سرمنو ناروغي یا لمپی وایرس لکبل هم د سارویو د پلور په بازارونو کې د پیرودونکو شمیر کم شوی دی. سارویو پلورونکي وای ک یو پلو ناروغي ورته کار سخت کړي نو بل پلو د سارویو ساتل او ورته خواړه برابرول هم هغه څه دي چې دوی اندېښمن کړي دي.
نو په سروي میرا واست دلته حالات داسې دي چې عوام مریږي او بفاریان مریږي. جی جبدا په 3000 روپۍ بورې شو کوترم من په 500 روپۍ 600 روپۍ شو. نو دا خرچه مونږه د لاس او ته سروي راوښتې دي. دا یو هفته کې ګرمۍ کې پراتی گا کم ناراضي مونږ حیرانې چې الله دې خوانه د بيمارۍ دې مونږ د خوانه خونه ده کنه.
د حلقوي سړک یارنګ روډ د سارویو د فلور د بازار د حیواناتو ډاکټر سجاد حسین د سارویو د سرمنو د ناروغۍ په اړه وایي اغیزمن ساروی د روغو سارویو څخه بیل ساتل کیږي تر څو نورو سارویو ته زیان ونه رسي.
حفاظتي اقدام لپاره هر ځای کې زموږ لایو سټاک ډپارټمنټ چیک پوسټونه جوړ کړی دي او د کوشش کیا چې مطلب دې دا سروي چې کوم متاثر وي چې دې باندې عمل ته سپریو کی دې سار کی دته چته یو کرنټینیا زیور کی چې دا نو سروي دې د وژنه متاثر نشي.
د خیبر پختونخوا د مالداري ادارې لمخه د سروي او د سرمنو ناروغي عالم پیسکن په دې صوبه کې تر 9000 زیاتې واګان او غیان غزمن کړی دي.
د نوریدونکو د خبرونې په پای کې د خبرونو لاندې سواري
د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو لامل لکتر لګا 25 کسان مړ شوي دي. ملګرو ملتونو په لوګر غزنی پکتیا او میدان وردګ ولایتونو کې لپاره لپسې اورښت نه وروسته د موسمي سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی. لبل خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انتظام دفتر یا وچا وای چې 20000 کسان د سالیپول ولایت د بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو لامل له خپل کورونو نه بې ځایه شوي دي. د طالبانو انتقالي حکومت د بشري حقوقو د څار د نړیوال مؤسسه هيومن رائټس واچ هغه ریپورت رد کړی دی چې پکې ویل شوی چې چارواکو د کونړ او ننګرهار په ولایتونو کې د وژل وروستا په افغانستان کې د داعش د خراسان د ولایت باندې سلغړو مړی په ویالو او کانالونو کې غورځولیو. د طالبانو حکومت د لوی اخلاق در رسیدو په مناسبت د څلور د شولیاتونو نه حساب او 15 قیدیان لبن آزاد کړی دي. د رويټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې توقع ده چې متحده عربی امارات او د طالبانو حکومت به د هغه عربی هواد لخوا د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمول د افغانستان د څو هوایي میدانونو د 4 د سمبالولو په غرض موافقتنامه لاسلیک کول پراتونکو چونه کې اعلان کړي. د طالبانو د انتقالي حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد يعقوب مجاهد چې قطر ته په یو رسمي سفر تللې پرون د پنځشنبه په ورځ په دوحه کې د قطر د پوځ د لوی رئیس ډګر جنرال سلیم بن حمد بن محمد بن عقیل النات په شمول له لوړپوړو پوځي قومندانانو سره ملاقاتونه وکړل پر اهمیت تاکید وکړ. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د سار دفتر سیګال په خپل تازه دریمشتنی ریپورت کې ویل دي د نړیوال پراختیا ادارې یا USAID په افغانستان کې د 2001 میلادي کال نه د 2020 میلادي کال د اگست تر پای پورې $200 میلیون پر مطبوعاتو او د مدني ټولنو پر فعالیتونو باندې لګولي. د فارن پالیسی د متبر مجلې په تازه غنه کې چې جولای په ومه چاپ شوی د متحده ایالاتو حکومت توصیه شوی چې د هغه جنگزپل هواد په مقابل کې د منځنۍ لارې غوړه کړي. یوکرانی چارواکو د هغه هواد په نیول شوی ختیځ ښار سیویرونسکي د ویستري کټاستروفه یا فاجعې د رامنځته کېدو خبر ورکړی. دغه ښار چې روسي ځواکونو دوه مخکې نیولی و اوبه او برېښنا قطع شوي او د ښار اوسیدونکي د سختې ګرمۍ په وجه په ویجاړه شوو اپارتمانونو کې د مړو د بدبوی نه په تنګ دي.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.